تماشا ریډیو په یو بل خبرونه کې زه بوریوال کاکړ تاسو ته هر کله وایم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې یو ساعت خبرونه کې په هنګو کې د بیپلوټ الوتکې د برید په کوټه کې د چاودنې او همداسې په کابل کې د پیل سوې لوی جرګې په اړه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د خبرونې په دویم نمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام د سندرو عامل هم اوریدلی سي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. سرټکی د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې نن د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي له ایرانه پرته د پاکستان، چین، روس په ګډون د سیمې او نړۍ زیاتره هیوادونه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ کوي. د عراق د بغداد په شمال ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د نن د امریکای بی پایلټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوکه وسلوال وژل سوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پولیسو په حواله وایي ډرون د ټل تحصیل د ډنډورو کیمپ مفتاح القرآن مدرسه په نشه کړې ده. د یو امنیتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ډرون یوازې په یوه کوټه توغولي دي.
دا صرف یو کمره لگے دلی دا کچا کمرے دی اغا یو کمرہ کی تکم کرن پر تھو کار اپ کے مسو دی دی تین زمرے کے مقام میں یہ زخمی و زخمی کی تو گپا وال سپتال دا تیار کے مس لگا ہا.
پاکستانی او نړیواله میډیا په وشل سوي کې د مولوي احمد جان او مولوي حمید الله نمونه اخلي خو چارواکي دغه خبر په ښکاره توګه نه مني. البته یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د حقانی شبکې لوړپوړي مشران مولوي احمد جان او مولوي حمید الله وشل سوي دي. د افغانستان ملي امنیت سرچینې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مولوي احمد جان د وژلو دعوه کړې ده. بلخوا د پاکستان وزارت خارجه نن یو بیان جاری کړی او د ډرون برید غندنه کړې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او عیني شاهدان وایي چې نن سهار په تورخم پوله په پاکستانی کسټم هاوس کې یو بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 24 کسان شوبل شوي دي. په دې کې د کسټم چارواکي او کسټم کلیرینګ ایجنټان هم شامل دي. دوی وایي چې دغه چاودنه په داسې حال کې وسو چې په کسټم هاوس کې د افغان ترانزیت ټریډ او د نیټو سپلای ګارډو د کاغذونو کسټم کلیرینګ روانو. د دې پېښې پرته روسي چا په غاړه نه دا اخیستي. هلته بیا د بلوچستان په کوټه ښار کې نن په یو چاودنه کې دوه کسان وژل سوي او لږ تر لږه 10 ژوبل سوي دي. دغه چاودنه د کوټه په سټلایټ ټاون کې سوي. بلخوا پرون چهارشنبه په شپه په دریو چاودنه کې دوه کسان وژل سوي او شپږ نور ژوبل سوي ول. د دریو چاودنو ذمہواري بلوچ بلتون پالو غشتونکو خود څلورمې چاودنې ذمہواري تر اوسه کمی ډبلی نه ده قبول کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي له ایران علاوه د پاکستان، چین، روس په ګډون د سیمې او نړۍ زیاتره هیوادونه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ کوي. حامد کرزی نن په کابل کې پیل شوی مشاورتي لوی جرګې ته په خپل وینا کې ویل چې که امریکا او پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې سوله او ثبات راتللی سي. نوموړي زیاته کړې چې د امنیتي تړون په صورت کې به محدود امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي. مشاوراتي لوی جرګه به څلور ورځې دوام لري چې پکې به د پریکړه کوي چې افغانستان له امریکا سره امنیتی تړون وکړي او کنه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر سوي بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې په دوه اړخیز اړیکو د افغانستان او د سیمې په سلامتی او ثبات خبري وسوي. د دې ځخ وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان پلاوی په دوه ورځني سفر پاکستان ته راغلی خو وروسته د وزیر اعظم سره د ملاقات په خاطر دغه سفر یو ورځ نور هم وغځولې. دغه پلاوی په سفر کې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشران سره ملاقاتونه کړي خو د ملا عبدالغنی برادر سره د ملاقات پاړه څه نه دی ویل شوی. د تعلیم جهاني مبارزي ملالي یوسفزي ته پرون اروپای پارلمان د 2014 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته د انعام د فرانسیسي په سټراسبورګ کې ورکړل شو. پر دې مهال ملالي یوسفزي د جایزه لوی ویاړ وباله.
There is hope. There are many hurdles in their way to success.
خلام هیلشتا د دوی د بریالي توبو پوړاندې ګړ خندونه دي. دوی خنزیو ته ځکه نشیتلې چې بے وزله دي، پیسې نه لري، غریبی ده. خلام هیلشتا انجنل ایجنسی تیرې او تشدد سره مخامخ دي. دوی په چار دیواریو کې راګیری دي. دوی هیڅ آزادی نه لري. خلام هیلشتا
د سخاروف جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د رای اظهار ازادي دفاع کوي. د عراق د بغداد په شمال ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 40 ټپیان دي. چاودنه د غنې غونې په یو بازار کې شوې ده. دغه چاودنه له بغداد څخه شاوخوا 15 کیلومتر لرې د دیاله صوبې په سدیاح سیمه کې شوې ده. دا په عراق کې د تشدد د لړۍ تازه پیښه ده. د اپریل میاشت راهیسې په عراق کې تشدد زیات شوی، کله چې امنیتي چارواکو د هیواد په شمال کې د سنیانو په یو احتجاجي کیمپ چاپه وواله چې پکې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې وه. یوازې د اکتوبر په میاشت کې په بغداد کې نږدې 1000 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن یو بیا د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو اترو نړۍ نوی پړاو پرون ماښام په جنیوا کې پیل شو، خو تر اوسه کومې وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي. دا د دوه ورځنۍ خبرې اترې یو داسې جوړجاړي ته د رسېدو لپاره دي چې له مخې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او نړیواله ټولنه پر ایران لګېدلي بندیزونه کم کړي. لویدیځ هیوادونه د ایران د اټمي وسلو د جوړولو په هڅه پاځي تورنوي، خو ایران وایي اټمي پروګرام د سولیز اهداف لپاره دی. خبرونه پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې مورې دلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. یو ځای چارواکی په دې اړه وایي
دا صرف یو کمره لګې د نن دا کچا کمرې دی. هغه یو کمره د کتون کفن پرته هغه په کې مسوې دي. دا نور کمره نه ته کوي چې څنګه څنګه د خبرې نقصان
په کوټه کې له تیر مازیګر څلور چاودنی اسوي چې 15 تنه پکې وژل شوی او تر ډیر شو زیات ټپیان دي. په یو چاودنه کې ټپي شوی کس مشال ریډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د مسودې په اړه لوی جرګنن په کابل کې پیل شو. د ورکو بلوڅانو د خوشی کولو لپاره د اوږد لاریون ګډونوال د سین صوبې کراچۍ ته رسیږي، او که د خبرونې تر پایه را سره واست نو د سندرو میل په خبرونه کې به د داسې موسیقۍ په اړه واورې. دې هر څو ورځې دوته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ سهار شاوخوا 15 بجې د ټل تحصیل په ډنډورو کیم کې د مفتاح القرآن پر مدرسه دا برید شوی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو د دې خبریال په دې رپورټ کې.
په ضلع هنګو کې د امریکا د یوې بې پیلوټه الوتکې په حمله کې شپږ تنه مشکوک وسلوال مړه شوي دي. امنیتي چارواکو په خبره چې دغه برید نن د پنجشنبې په ورځ قریبا 15 بجې د ټل تحصیل په ډنډورو کیمپ کې د مفتاح القرآن په مدرسې شوی دی. نوم نه ښودلو په شرط یو امنیتي چارواکي مشال رډیو ته وویل چې په مدرسه کې 15 کمرې دي، خو د دغه برید له امله یوازې یوې کمرې ته زیان رسېدلی دی. چارواکی تر مخه په مړو کې د زیاتره کسانو تعلق د افغانستان سره دی. ویل کېږي چې په دې برید کې مولوی احمد جان افغانی او مولوی حمید الله افغانی مړ شوي دي، خو چارواکي دغه خبره نه تصدیق کوي او وایي چې موږ ته په دې اړه کره معلومات نه دی راغلی. بلخوا په مدرسه کې موجود ځینو کسانو د مولوی حمید الله افغان مرګ تصدیق کړو، خو ورسره مشال لوډو ته دا وویل چې مولوی احمد جان د ډرون برید په وخت موجود نه و. دوی دا هم ویل چې په برید کې یوازې 15 کسان مړه شوي دي. مولوی احمد جان افغانی او مولوی حمید الله افغانی په افغانستان کې د حقانی وسلوالې ډلې سره تعلق لري او په دې ډلې کې یو خاص مقام لري. د مفتاح القرآن په دې مدرسه کې 225 د کونکي سبق وای، خو ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د ډرون برید په وخت په دې مدرسه کې اتیاو پرې طالب علمان موجود وو. واضح دی چې وزیر هنګو کې دغه اول ځل دی او خیبر پختونخوا کې دویم چې د امریکای بې پلوټه الوتکو لخوا برید وشو. د نن وړاندې په 2003 کال کې د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې پر یو کور ډراون برید شوی و چې پکې یو شمېر مشکوکو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په کوټه ښار کې د چهارشنبه په شپه او د جمعرات په سهار په څلور بیلابیلو چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او تر ډیر شو زیات ټپي شوي دي. د درو چاودنو مسؤلیت بلوچ بلتون غشتونکو، خو څلورمې هغې تر اوسه چا پر نه ده منلې. لسیمې د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
په کوټه کې د چهارشنبه په شپه او د جمعرات په سهار په بیل بیل چاودنو کې 15 ولسی وګړي وژل شوي او د پولیسو د سرتیرو په شمول یې شاوخوا 13 تنه نور ټپیان کړي دي. د ښار په سټیلایټ ټاون سیمه کې بډې اسلامي مارکیټ ته څیرمه د جمعرات په سهار یوې چاودنې 3 تنه وژل او 23 نور یې ټپیان کړل، چې په ټپیانو کې د پولیسو 3 سرتیري هم شامل وو. د امنیتي چارواکو په خبره چاودنه د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشا ځواکونو یوې پوستې ته نږدې شوې، خو اکثره قربانیان یې لسی وګړي دي. تر چاودنې وروسته یې ټول مړي او ټپیان د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړل، چې همهلته د شاولي په نامه یوه ټپي د چاودنې د سترګو لیدلی حال له مشال راډیو سره داسې شریک کړ.
دلته لړۍ دروم د بلیز مارکیټ مخ ته چاولي خرڅوم، یوه لړۍ بل د چرنګي سره ولاړه، د شمړه ګلی سره ولاړم. ما هم چور راوړل د چاول، هم چور سره لم دلته را روانم په لارې کې. دا ټالو سره په ټاو شو، بس بیا ماپشا کې پر ځواله کې د سره روانم. نه بزانه هم پیدلې مارکیټ ته سره نه وتم، ټکان شروع شو. هغه سیمو پیسې زم پیسې مې لنده و په وینو لړل یو، بیا سره لم بیا بس بس ما دا کازو دا غزرن چلی، بیا هغه بزرن کې را سپور کړم لاړم د هسپتال.
د ټپیانو او مرستندویو ډلو د کارکونکو په خبره تر چاودنې وروسته ډزې هم سوي، چې د ځینو سرچینو له مخې تر چاودنې وروسته د ملیشا ځواکونو له سرتیرو څخه په وارخطایي کې سوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي په سنډیمن روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په دې چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د بوکټي په خبره د دې ډول اکثره پیښو پړه بلوچ بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې قبولوي، چې د ده په خبره هغوی ملت پال نه بلکې تدابیر نیولی وو او په خیریت سره هر څه وسو. تر کومه ځایه چې د دې چاودنو خبره ده، نو دې ته زه د چاودنو یو لړۍ ویلای سم، چې اکثره یې مسؤلیت بلوڅ بیلتون غشتون کې ډلې قبولوي، چې زه هغوی ته قام پرست نه وایم بلکې هغوی ترهګر دي. تر دې وړاندې د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه په شاوخوا 10 دقیقو کې 3 پرله پسې چاودنې وسوي، چې د پولیسو په خبره 2 تنه یې وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د پولیسو د ډي آی جی انویسټیګیشن مبین احمد په خبره لومړنۍ او دوم چاودنه په سرکی سړک له انډستریال پولیسو ثانیه سره چیرمه، او درېمه هغه بیا په موتیرام سړک سوي، چې په درې واړو چاودنو کې 2 تنه ولسی وګړي وژل شو او 6 نور یې ټپیان کړل. د چهارشنبه د شپې د دې درې واړو چاودنو مسؤلیت بلوچ بیلتون غشتونکې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړی، خو د بډیتس مارکیټ د چاودنې مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی.
جو بلوچستان ته او هلته په بلوچستان کې د ورکو سو بلوچستانو د خوشکولو په مخه د اکتوبر له 8 نیټې څخه لاریون د سند صوبې خاورې ته د رسیدو په حال کې دی. دغه لاریون کوونکي نن د بلوچستان صوبې له اخري ښارګوټي هب چوکۍ څخه د سند صوبې مرکزی ښار کراچۍ ته رسیږي. د لاریون کوونکو له مشر او نورو ګډونوالو سره د مشال ریډیو خبریال خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د ورکو شوو بلوچانو د خلاصون لپاره غږ پورته کوونکې یا د قابله 25 ورځې مخکې د بلوچستان صوبې له مرکزی ښار کوټې څخه د کراچۍ په لور په پخو روانه شوې وه. د وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د دې لاریون مشري کوي. نوموړي نن سهار مشال رډیو سره د ټلیفون له لارې په خبرو کې وویل د لاریون کوونکو په شل کسیزه ډله کې د ورکو شوو بلوچانو نور خپل خپلوان هم شامل شوي او د دغو لاریون کوونکو شمیر اوس 22 کسانو ته لوړ شوی دی. کراچی ته پویون یو خو په کراچی کې خپل ټاکلی هدف چې د کراچی پریس کلب مخه ده هلته به مونږ سبا رسیږو ځکه چې مونږ سره زنانه او ماشومان په دې کاروان کې ملګری دي او په دوی کې د زیاتره زنانه او ماشومانو په پښو تڼاکې راختلي او نور زخمونه ورته هم لګېدلي دي. زمونږ د دې لاریون مقصد یوازې او یوازې د ورکو شوو بلوچانو راخوشي کول او د هغوی منظرې عام ته راوستل دي. د ماما قدیر په وینا دوی به کراچۍ ته د رسېدو وروستو د کراچۍ پریس کلب مخې ته د نورو کلونو په څیر خیمه لګوي او په دې توګه به د ورکو شوو بلوچانو د خوشي کولو لپاره اواز نړیوالو ته رسوي. په دې لاریون کې شامل زنانه فرزانه مجید وایي د ده ورور ذاکر مجید د تیرو څلورو کلونو راهسې بې درکه دی او دی د خپل ورور او نورو بلوچانو د راخوشي کېدنې په موخه په دې لاریون کې ګډون کړی دی. فرزانه مجید وایي مونږ تر اوسه 200 کیلومتره لار په خپلو پښو مزل وکړو. مونږ په دې مزل کې د ناروغیو او د پښو د زخمونو سره مخ شو. ځینې عناصرو مونږ ته د لارې په اوږدو کې دړکې هم راکړې خو مونږ د دې ټولو مشکلاتو هیڅ پروا ونه کړه. مونږ دا لاریون د دې دپاره کوو چې د بلوچ ځوانانو د ورکېدنې او د هغوی د خرابو شوو مړو د موندنې له خبرونو څخه دنیا خبره کړو. مونږ د 14-15 کلونو راهسې په احتجاج سریو خو زمونږ خبره هیڅ څوک نه اوري. مونږ د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ادارو ته خواست کوو چې زمونږ د ګرانو ورونو په خوشي کولو کې رول ولوبوي. فرزانه مجید تور ولګوو چې د دوی د لاریون د شروع کېدو وروستو هم د بلوچستان په اواران، پنجګور، ډیره بوکټي او نورو سیمو کې فوجي عملیات شوي او په لسګونو کسان تری تم شوي دي. لاریون کوونکي د دوی د خلکو په مبینه ورکېدنه او د دوی د خرابو شوو مړو په موندنه کې امنیتي او استخباراتي ادارې ککړې ګڼي خو د پاکستان استخباراتي او نورو امنیتي ادارو تل دغه تورونه په کلکه رد کړي دي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 12:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو چې دغه جرګه کې به د څلور ورځو په مخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون پر مسودي بحث کیږي. د جرګې د ایجنډا په قانون کې د لوی جرګې د جوړیدو د شرایطو او د مشورتي لوی جرګې د پریکړو د قانوني حیثیت په اړه له احمد شیبر رپورټ اورو.
په مشورتي لوی جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبرې کیږي. د افغانستان له اساسي قانون سره سم لویه جرګه هغه وخت جوړی شي چې د هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او پوسترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصمیم نیول کیږي. د مشورتي لویه جرګې د غړیو په اړه دا شرط ایښودل شوی دی چې هر غړی به لږ تر لږه 25 کاله عمر لري. د دې جرګې د کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني پشهي ازادي راډیو ته د ګډون کوونکو په اړه وویل:
د افغانستان ملي شورا ده، ولایتي شورا ده، د علماو شورا ده، کوچیانو نمایندګي، مالیلو نمایندګي، نمایندګي د افغانستان مدني ټولنې دي.
تمه ده چې د جرګې په لومړۍ غونډه کې د غړیو لمنځه یو تن د رئیس، یو تن د مرستیال او دوه تنه د منشي او د منشي د نائب په توګه وټاکل شي. د دې جرګې شاوخوا 2.5 سره ګډون کوونکي به بیا په 200 کمیټو وویشل شي. هر کمیټه به د 200 پانو سندونو یو برخه چیړي. بیا د هری کمیټې پریکړه د جرګې رئیس ته سپارل کیږي چې رئیس په دغه پریکړه په لوړ شغل ولي او عمومي رای په دې ډول اخیستل کیږي چې له خلکو به پوښتنه کیږي که موافق وي لاسونه به پورته کوي او که مخالف وي هم لاسونه به پورته کوي او پریکړه به غندي. کله چې اکثریت یو مسله مني هغه به تصویب شي. د لوی جرګې بحثونه علني دي خو که چیرته د غړیو څلورمه برخه وغواړي چې جرګه دې سری دایره شي بیا کېدای شي چې دا جرګه د بندو دروازو تر شا ترسره شي. پلوی جرګه کې له قانون سره سم وزیرانو او د ستري محکمې رئیس او غړي او د شمیر نور چارواکي هم برخه اخیستلی شي خو دغه چارواکي د رای ورکولو حق نه لري. د افغانستان د تاریخ تر ټولو مشهور لوی جرګه په 1920 کال کې په کندهار کې جوړه شوه چې تر 9 ورځو جرو بحث وروسته احمد شاه بابا د پاچا په توګه وټاکه. تر دې جرګې وروسته مهمه جرګه په 1928 کال کې د امان الله خان په وخت جوړه شوه چې د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ اصلاحات تصویب کړل. د طالبانو د رژیم لماتې وروسته په 2002 کال کې لویې جرګې ولسمشر کرزی د انتقالي حکومت مشر وټاکه او بیا د اساسي قانون لویې جرګه جوړه شوه چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه پرانسته. له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره هم تیر کال لویې جرګه جوړه شوه. د امنیتي همکاریو موافقتنامه د همدې ستراتیژیکو همکاریو د تړون یوه برخه ده چې اوس مشورتي لویې جرګه پرې بحث کوي. د دې سربیره چې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د ډېر اعتبار وړ ده، خو د جرګې پریکړې قانونا الزامي نه دي. روانه جرګه بیا له تیرو دا توپیر لري چې حکومت ته به د خپلو پریکړو په اړه مشوره ورکوي.
احمد شیبرو، د امنیتي او دفاعي تړون پر یو مسوده چې تر ټولو ډیر اختلاف او د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ اختلاف وروسته له هغې حل سو چې ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال ته یو لیک واستو. دا ماده د افغانانو کورونو ته د امریکایي عسکرو د ننوتلو او تلاشي په اړه ده. امریکایانو منلی چې له 2014 کال وروسته به یې عسکر په افغانستان کې د افغانانو کورونو ته د مقصد لپاره نه ننوځي. احمد زبیر ژمن په دې اړه رپورټ لري. تاسو مشال ریډیو ته اورئ د احمد زبیر ژمن په اړه چې کوم رپورټ لري هغه تاسو پام راړو.
له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون کې د اختلاف تر ټولو مهمه مسله د افغانانو کورونو ته د امریکایي ځواکونو ننوتل او تلاشي و چې د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا دا اختلاف هم هوار شوی دی. ښاغلي کرزي وویل دوی په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې امریکایان د خلکو کورونو ته د ننوتلو اجازه ولري. خو د نوموړي په وینا امریکایي چارواکو ویل که یو کوم عسکر اختطاف شي او په یو کور کې وي ژوند یې په خطر کې وي نو بیا دوی څه وکړي. جمهور رئیس کرزی ویل تیر شپه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په دیړه په مذاکراتو کې بلاخره موافقه ته ورسید. هغه ویل موافقه داسې وشو چې یوازې په هغه صورت کې به امریکایي ځواکونه د یو کور ته د ننوتلو اجازه ولري چې د کوم امریکایي وګړي ژوند په خطر کې وي. ښاغلي کرزی ویل د په غوښتنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې کار د تضمین لپاره د ته یو لیک هم ورولېږه. نوموړي لیک ولسته چې په یو برخه کې راغلي
د متحده ایالاتو ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره د افغانستان د خلکو کورونو ته نسي ننوتلی، خو په ډیرو فوق العاده عاجله مواردو کې، هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې د امریکا د اتباعو ژوند ته ډیر جدي خطر مواجه وي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان استقلال، ملي وحدت، ځمکنۍ بشپړتیا ته لکه څرنګه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ په تړون کې یادونه سوې درناوی کوي.
جمهور رئیس کرزی هم در ازول چې په امنیتی تړون کې یو بل د اختلاف موضوع د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت ساحه ده. هغه ویل په دې اړه له امریکایي چارواکو سره هیڅ مذاکرات نه کړي او مشورتي لوی جرګه به پاړه پریکړه کوي. امریکایي چارواکي وایي له 2014 کال نه وروسته یک کوم عسکر په افغانستان کې جرم وکړي د افغانستان د قوانینو له مخې نه، بلکې په امریکا کې د امریکا له قانون سره سم به محاکمه کیږي. امریکایي چارواکو منلی چې د تړون له مخې به دوی له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د هیڅ افغان د نیولو او د زندان د لرلو حق ونه لري. خو دوی ویلي که په یاد دو مسایلو شرایطو نه منل شي نو له افغانستان څخه به خپل ټول ځواکونه وباسي. اوس دا په مشورتي لوی جرګې پورې اړه لري چې په دې اړه څه پرېکړه کوي.
زبیر اجمنو لکابلا. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې پاکستان ته تللی. د پلاوی ته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي او د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو چارو یې ورسره خبرې کړي. همداسې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره پر روانو هلو ځلو هم بحث کړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې یو پلاوی د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران په دواړه خيزه تعلقاتو، سیمایز امن او سلامتی او 2014 وروسته په صورت حال خبرې وشوې. نواز شریف د پاکستانی اعظم تکرار وکړ چې پاکستان به د افغانستان امن او سلامتی کې خپل کردار جاری ساتي. د دې نوړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی خارجه دفتر یو چارواکي ویلی وو د افغانستان یو پلاوی د پاکستان په سفر دی چا چې د بازي سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وکړي. البته د دغه پلاوی او ملا برادر د ملاقات په حق له د سویلونه ډډه وکړه. د سولې د عالی شورا پلاوی پاکستان ته سفر او دلته د وزیر اعظم په ګډون د مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقات به د افغانستان مفاهمتي عمل ته څومره ګټه ورسوي په دې اړه مو د خبریال او سیمهیزو چارو د کارپو طاهر خان نه تپوسو کو. نو دوی چې د دې سفر د پاره کړنلاره لندن کې درې اړخیزه ملاقات کې ټاکل شوی و او دا پلاوی ډېر د امید او هیلو سره راغلی دی. د زیاتوي
ډېر زیاته فائدې به وکړي چې افغانستان ته اکثر ګیله و چې پاکستان وسره مدد نه کوي د سولې په دې عمل کې. نو اوس چې هغه دلته راغلی دي او خبرې شوې دي وزیر اعظم سره د دې ملاقات کېږي، نو داسې امکانات شته چې په هغه کې پرمختګ شوی دی، په هغه کې پیشرفت شوی دی. نو امکانات خو به تر څه حده وي چې افغانستان مطمئن شي، ځکه د هغې به ټول عمر ګیله به د پاکستان نه. اوس داسې ښکاري چې د هغې امیدونه هم زیات شوي دي او د هغې هیلې هم زیاتې شوي دي. نو کېدی شي تر څه حده د سولې په پروسه کې مدد وشي او د پاکستان افغانستان په ماضي کې غبې ادباري وه، بد اعتمادي وه، هغه هم تر ډېره حده کمه شي.
د یادونې ده چې د سولې عالي شورا د ډېرې مودې راسې ویلي وو دوی به د پاکستان سفر کوي چې هلته د ملا برادر سره وویني او هغه ته د مذاکراتي او مفاهمتي عمل لړکې د خپل کردار ادا کولو ووایي. دا دې هم یادوي چې ملا برادر 2010 کال فروری میاشت کې پاکستانی استخباراتي ادارو کراچۍ کې نیولې وو، خو وروسته د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا په خوا روان کال ستمبر کې خوشې کړی شو.
مشال ریډیو ته غوښتل د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اورید پاکستان تتللې. په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق د سولې عالی شورا له ویاند مولوی شهزاده شاهد سره مرکه کړې او له هغه څخه په دې اړه پوښتلې چې د دوی له دې پلاوی له سفر څخه څه تمې دي. شاید صاحب کراتو وایست د سوری د عالی شورا د پلاوی د سفر په اړه پاکستان ته چې دغه پلاوی به په پاکستان کې کومه اجنډا ولري.
دا سفر خود مخکې نه په پام کې وو چې پاکستان ته د سوری عالی شورا یو سفر وکړي. محترم صلاح الدین ربانی صاحب په مشرۍ تر سره کیږي چې د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی او اسدالله وفا صاحب ورسره ملګری دي. پاکستانی مقامات سره به د صلح په مسایلو باندې خبرې کوي او تبیده چې په دې سلسله کې به یو بل سره د همکارۍ موضوع مطرحي. په عین حال کې زمنن به د هغه بندیانو سره چې پاکستان کې بندیانو اوس هغه آزاد شوي دي تر کومه حده پورې چې ممکن وي د هغه بندیانو سره به د صلح د مسایلو په رابطه باندې ملاقاتونه وکړي.
بله شاید صاحب، څه توقع لرئ د هغه زندانیان چې راخوشي شوي دي په خاص ډول له ملا عبدالغني برادر څخه، ځکه یو هدف اساسي هدف همدا دی چې له هغه سره لیده کاته او خبرې دي او د سولې په موضوع کې د هغه د مرستې یا د همکارۍ را جلبول دي. ملا برادر به تاسو سره هغه کومک وکړي چې تاسو ترې هغه غواړئ؟
زمنګ امید او د معلوماتو مطابق هر هغه طالب مشران چې حسن نیت لري او اراده لري د سولې د پاره، موږ په کلکه داغې نه غوښتنه کوو چې د خپل صادقانه همکاریو ته ادامه ورکړي او په دې سلسله کې د سولې د پاره یو تمایل وښيي. په دې معنی چې د طالبانو مشران هم دې ته وهڅوي چې د افغانستان د دې قضیې د حل د پاره افغانی مذاکرات ته آمادگی وښيي او د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ باندې دا مسائل حل او فصل شي.
باور هم څه دی ملا برادر به دا توان ولري چې طالب مشران یناغ نفوذ په خوانی نفوذ ایسته چې طالب مشران سولې ته وهڅوي؟
هر څوک په خپل ځای باندې او موقف او مقام لري، مؤثریت لري. ملا برادر هم یو نو نفوذ لري په قومي لحاظ، علمي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ. که څه هم د خپل بند په دې موده کې به د هغه رابطې قطع شي یا کمې شي، مګر زه په دې عقیده یم چې هر افغان په خپل ځای باندې او بیا مخالف مشران هغه مؤثریت لري او که دی خپل دغه مؤثریت نه کار واخلي، زه فکر کوم چې دی همکاري کولی شي.
پاکستان تر دې پخوا په دوګونی سیاست د افغانستان په وړاندې تورن شوی دی. آیا دا ځل چې د سولې د عالی شورا پلاوی پاکستان ته تللی دی، څه تمه لري چې پاکستان به صادقانه او رښتینې همکاري وکړي؟
منګه همیشه ویل دي چې دلته امن او سوله د دواړو حکومتونو او دولسونو او د سیمې په ګټه ده. اگر هغه شی چې د دوی لپاره خیر وي منګه لپاره خیر دی، چې منګه لپاره خیر وي هغه دوی لپاره هم خیر دی. نو په دې کې کدی صادقانه همکاري خدای نه خواسته صادقانه همکاري ونه کی دا د دوی په ضرر باندې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د مشال ریډیو ټکی کام. د مشال ریډیو پاین ته ورسې او الته ریپورتونه او تصویرونه او ویډیوګانې کتلای سي. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوي. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه خبرونه لنډیز وورو. د خیبر پښتونخوا پنګوزله کې نن د امریکا بي پايلټ الوتکو په بریټ کې د حقاني شبکې مهم مشران په جلسه ویدي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبري الوي د پولیسو چې د بریټ په مفتاح القرآن مدرسه سويده ک چم د مولوي احمد جان او مولوي حمید الله جان نمونه د میډیا له خوا خپل کیږي، خو چارواکي په ښکاره تصدیق نه کوي. البته استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د حقاني شبکې لوړ مشران مولوي احمد جان او مولوي حمید الله وجل سويدي. پاکستان د دې بریډ د ډرون بریډ غندنه کړې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ویني شایدان وایي چې نن سهار په تورخم پوله په پاکستان کسٹم هاوس کې یو بمی چاودنه شوی. په دې چاودنه کې لشتر لږه څلور وشک سان جوبل شوی دي. په وژل سو کې په جوبل سو کې د کسٹم چارواکي او کسٹم کلیرنګ ایجنټان هم شامل دي. د بلوچستان په کوټه شهر کې نن بیا په چاودنه کې دوه کسان وژل شوی او لشتر لږه لس جوبل شوی دي. چاودنه د کوټه په سټرلایت ټاون کې شوی ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي له ایران علاوه د پاکستان، چین او روس په ګډون د سیمې او نړۍ زیاتره هیوادونه د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاته کوي. حامد کرزی نن په کابل کې پادسوی مشاوراتي جرګې ته خپل وینا کې ویل چې امریکا او پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راتلای شي. جرګه به څلور ورځې دوام لري. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان وزیر اعظم سره لیدنه کاته کړې دي. د عراق د بغداد په شمال ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن په یو اربیا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې عبدالحی کاکړ اوړاند کول. لاوس د پاکستان کورونی ریسپانس ته کتنل لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال دا ریسپانس لوستې دي او غټ کې ورسخه راوند کړي دي.
نن جنگ ریسپانس خپل اداریه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه ته کتنه کړي ده. اداریه وړاندې لیکي چې کوم تن عین معطل کړي نو دا د عین آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری په زمره کې راځي. خو په تیر وختونو کې سیاسي حکومتونه دومره کمزوري وو چې د یو عامر په ضد یې د غداری د مقدمه چلولو سوچ هم نشو کولی. خو اوس صورتحال بدل دی او هم په دې وجه حکومت د پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه چلولو فیصله کړی دا. ادریا اخری کې لیکي هله د چې حکومت با په سوچ سمسره دا فیصله کړی وی. خو بیا هم مونږ وایو چې د دې معاملې چې کوم سیاسي اړخ دی باید چې حکومت په هغه کې ډیر د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې لدین د پاکستان د سیاسي او پوځي تعلقاتو ترمنځ کړکېچ راتلی شي. نو په کار د چې حکومت هر ګام ډیر په احتیاط سره پورته کړی. بل پلو مشرق پرسپان خپل اداریه کې د چین، روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلو باندې خبرو اترو ته کتنه کړې ده او وایي چې هر څوک د چین، روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلې د خبرو اترو او مشاورت با ډېر لوی ګټه راونوزي. خو البته د دا قسمه ناستو سره ممکن ده چې د مسلې حل اړخته پرمختګ وشي. او د دې ملکونو ناستې هم ځکه ضروری دي چې ټول د افغانستان ګاونډیان ملکونه دي او په سناس جوړ یې د افغانستان مفادات تللی دي. اداریه مخکې لیکي چې د دې نوړاندې لومبې غونډه پاکستان کې شوې وه. چې پکې د افغانستان مفاهمتي عمل مرسته او د دې د کامیابۍ لړکې د خپل کوششونو ژمنه شوې وه، او دا هم چې د افغانستان مسله به د شنګای تعاون تنظیم په مرسته د هوارولو پوره پوره کوشش کولای شي. دریا اخیر کې وایي چې د افغانستان د مسلې نه علاوه هم د درې وانو ګاونډیانو رايوزي کېدل ښه خبره ده، ځکه چې د افغانستان نه د امریکا او خارجه قواو د وتو په شکل کې به هم دې ملکونو ته بعضې مسلې او بعضې موقع پیدا کیږي. نو د هغې په خشن هوارولو او د سیمه ییزې ګټې په خاطر هم د دې درې وانو ملکونو او افغانستان یو بل سره نږدې اړیکې، مشورې او مرستې ډېرې ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه لیکل شوی چې امریکا پاکستان کې خپلې ډېری مرستې د دغه هیواد پاوځ سره کړې او د دې لارې په خلکو کې د ځان لپاره مینه راټوکول غوښتلې خو کامیاب شوې نه ده. فارن پالیسی مجلې بیا افغانستان کې د کوکنارو د کر او د اپیمو د پیسو لاره د وسلوالو د مالی ګټو په اړه لیکنه کړي. د دواړو غټه کې درته بشیر ګواښ وړاندې کوي. واشنگتن ټایمز ورسپانې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو لیکنه کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د شپږ شپېتو کلونو راهیسې اړیکې لري، خو دا تعلقات لا هم په بې اعتمادۍ ولاړ دي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې دواړه هیوادونه د یو بل په لومړیتوبونو سم نه دي پوهېدلي. نوموړي په هوسټن انسټیټیوټ کې په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې جوته ده، خو پاکستان د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هغومره نه ښکاري. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې له 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو را په دې خوا امریکا کوشش کړی چې د پوځي مرستو په کولو سره د پاکستانیانو زړونه وګټي، خو د حسین حقانی په خبره امریکا وایي بیا هم پاکستان کړي وادې نه پوره کوي. بلخوا پاکستانیان وایي چې واشنگتن ورسره هغه وخت مرسته نه ده کړې چې دوی د هندوستان سره په جنگ وو. فارن پالیسی مجلې بیا په خپل مقاله کې لیکلي چې سره له دې چې امریکا او ناټو افغانستان کې د نشئی توکو د لمنځوړلو لپاره لس کال کار وکړ، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د اپینو کار په بې ساري توګه ډیر شوی. دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې ناټو ویلي تر 2014 کال وروسته به اکثره پوځیان له افغانستان څخه ووزي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان کې یغیتوب او د اپینو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. د لیکوال په وینا اپین په افغانستان کې ذکر ډیر کیږي چې کوکنار لږ اوبو ته ضرورت لري او په هر ځای کې کېدای شي او نرخ یې هم ښه دی. فارن پالیسی مجله وړاندې لیکي چې امریکایي چارواکي د وروستیو کې په دې پوه شوي چې د افغانستان د اپینو کار او کاروبار یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه د افغانستان میشته ثلثاتو ځواکونو یا ایساف پالیسي له دې کبله ناکامه شوې چې افغانان د کوکنارو په شان د ګټې بل دغه فصل نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو، او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د مشال ریډیو اونیز پروګرام د سندرو امیل اتراډوم. د سندر او امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د سندرغاړو د هنري فعالیتونو او ورته د پیښو ستونزو په اړه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. د دې خبرونې جوړونکی او وړاندې کوونکی هارون بادشاه دی، او تاسو پکې سندرې مو اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، په سندرو امیل خپرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. مینوالو، د پښتو موسیقۍ په ودی او پرمختګ کې د خیبر پښتونخوا د سویلي سیمو د هنرمندانو ونډه ډیره مهمه بلل کیږي. په تیرا د بنو او لکی مروت سندرغاړو د خپلې خوږې لهجې او د روایتي موسیقۍ د ځانګړو آهنګونو په مټ د پښتو موسیقۍ لمن خیرازه کړې ده. یادې سیمې د موسیقۍ نومیالي استادان زیږولي چې شاګردانو یې د پښتو موسیقۍ په برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. خو په دې تیرو کلونو کې چې د خیبر پښتونخوا د غسویلي سیمې د ترهګرۍ پر لپسې پیښو ځپلې، داسې اندېښنې موجود دي چې ګنې پترس کې د سیمې موسیقۍ ته خورا زیات زیان رسېدلی دی. پر همدې موضوع اوریدونکو د سندرو میل په نننی پروګرام کې له بنو سره د تعلق لرونکو شاعرانو او سندرغاړو څرګندونې اوري. تر څنګ یې هم د یادې سیمې د وتلیو هنرمندانو سندرې هم اوري چې په پیل کې د ارواښاد دمسازي په غږ دایو دروړو.
ہجران راغلی یا ترخی کسی لنوری دا جانان راغلی گزرگے میں ککڑا انتظار جڑوی جڑم سے کچ پہ غور میں داغیار جڑوی مکی لتا یارا دخرا چیراس دل شولا زمایا یارا یو ساکی ہم دس نشتا چی میں خوار جڑگی جڑم زکا چی پہ غور میں داغیار جڑگی دیار جڑوی جڑم سے کیا چپ غور میں داغ یار جڑوی وپردی پردی اس کلا اخپلے گینا جدا اس کا محبت سر ترسے گینا سوار جڑوی جڑم سے کچ پہ غور میں داغیار جڑوی
اوریدونکو افگار بخاری د بنو یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال دی. د وای د ترهګرای په خود سیمی پر کلتور خورا زیات اغیز کړی دی. تد په خبره د سیمی هنرمندان او عام خلک د موسیقي هغه سیمه فلونه نشي کولای لکه په خوا چې به کول
زمونږ سیمه کوم پښتانه دی دوی متعلق دا مشهور وا چې په حجرو کې په چوکونو کې برا بابونه سرین دی دا ولاړې وړاندې کنه او دا محبتونه به نکلا نه چې دا تیرو لسو کالونه بین الاقوامی حالات و اثرات تو پاکستان و بیاد پختنو سیمو بانے کم پریوتی دی نو آگے حالات و اثرات تے موسیقی کو دنیا بانے مجھے دیر پریوتی دی آگا سے آگا دے میدانون و پروگرامونا آگا دے حجرو آگا محفلونا کی گی دے چا ودونو کے وسم کی گی خو آگا شان پروگرامونا نشتا دی حالات و اثرات غرزوری دی پو فنکارانو شاعرانو دو دہشتگردانو اصل کے ابتدا دے فنکارانو نا او د شاعرانو نه او دغه طبقه نه شروع کړي وا دوی انګول دوی پریشانا کول چې دا د فن واوري زبد ځان خبره وکم چې ما ته ذاتی تور باندې د فن په حواله سره څومره مشکلات دي ما په کور باندې هو سم ایک چار پولیس ګارد تای نه اتي نو زه یو شاعر یم صرف لیکل کوم چې ما زړه کور بهر ازادي سره نشم ګرځیدای زما په سوچ زما په ذهن باندې دہشتگردی خوف و خطرات وی زب سلی کم ماتا ہوا یا دغه سے بیو فنکار سکی آپ سنگ میدان تراؤزی جد گورنمنٹ طرف نہ غت اثر نہ ملاوے گی اگر حوصلہ افزائی نکے گی اخت سیکورٹی نہ ملاوے گی آپ سکی فرائض کو اداد گورنمنٹ تھی
افغار بخاری زیاتوی د سیمی خلق خپل دودیزی موسیقي اوریدو تلیواله دی خود ترهګرو د ویریله وجه د غسی کولو ته زړه نه خکوي نوموړی حکومت ته وړاندیز کوي چې له هرې لارې چې وي په سیمه کې امن یقیني کړي
خلکو زړه غواړي خو خلک تر ټي وي ریډیو پورې محدود دي کورونو کې ځان سره موسیقي موري حالاتو په وجه خلک هم یریږي چېرته خلک راغونډېږي نو هلته د دهشتګردي خطره وي بیا داسې حالات هم وي چې چېرته دهشتګردي نه وي هغه خلک داسې اثرات لري چې هغه اطلاع ورته وکړي ته واده کوې ته خوشحالي کوې نو دې کې دا محفلونه مه کوه. داسې علاقې شته چې هغه دغو خلکو اثرات دي نو خلک یریږي. موجوده حکومت پر ته پکار دي عوامو سره خدا وسایل نشته. هر چې کوم صورت وي کاغه په کیسې وي کاغه په ڈنڈې وي کاغه په منت وي که په خواص وي په دې ملک کې امن پکار دی. چې امن وي نو هر څه به وي. چې امن نه وي هیڅ به هم نه وي.
اوریدونکو په بنو کې د معراج په نوم د موسیقۍ یو استاد وایي په سیمه کې د امنیتي خطرونو له کبله هنرمندان په خلاص مټ موسیقي نشي کولی. نوموړی زیاتوي د دوی د علاقې زیاتره خلک ولسی سندرې او اتڼونه خوښوي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې غزلونه په شوق اوري.
بس داسې خاص ډېره خطره خو نشته، خو لږ لږ ماحول داسې دی کنه هغه تاسو ته پته ده کنه. نور خو دلته مونږ پروګرامونه کوو خپل بنو ضلع کې او لکی مروت ضلع کې کنه، او بار داسې کرک ضلع ته ځو، دی خان ضلع ته ځو، ولسی سندرې وایو، غزل بغل کوشش کوو چې وایو. اوس خو گانا ما پلیس ده موسیقی کوم فیسوتونه مجھے درخلی ده خپلو کوم چې دلته دی فلک ناز ده، رحمان گل ده، بنو ول یو بل فلک ناز ناز ده، غیتم شاین شاہ تمو کړی دی، نازیه تمو کړی دی، وګمه تمو کړی دی، کسان چې رحمان گل ده هغه ما شاګرد دی کنه، تا نور داسې شوقیا کسان ډیر دی فلک ناز دی، وخت خو بغزل و ډیر خو کنه. اوس خدا دا ور دی، اوس خدا سندرې ولسی ملسی اتن متن دا ډیر خوښ دی، غزل مزل خو خیرا شپې دی چې غزل غواړي او بغیر د غزل نه بل څه اوري نه.
اوریدونکو میراج استاد وایي د ټلویزیون په حکومتي او هم شخصي چینلونو کې د د سیمه هنرمندانو ته موقع نه ورکول کیږي. د دغه راز وایي په سیمه کې فعال رادیو چینلونه هم له دوی سندرې نه ثبتوي.
دا ځکه اوس حکومت طرف نه کوم ته صدقه نه ملاوي ځکه نه خپل چې کوم مونږ پروګرامونه کوو هغه پروګرامو باندې بس ټیم تیرو. مونږ خدا مرسته غواړو چې مونږ سره لکه فنکارانو ته ورکړي کنه امدادي فنډ، ځکه چې اکثر فنکاران ټول غریبان دي کنه، او چې کوم دغه دی خدي لکه سوکیا فنکاران دی هغه خو مخکې کتلای شي په دې وجه چې هغه خپلو پیسو باندې ځان لا البم گانا مانا وو کې اوس ډېره خرڅه کېږي په او دا غریبان فنکاران خو بس چې کوم بس دلته گانې مانې کوي هغې باندې ټیم ته رہی ځکه چې نه خو په ټي وي کې مونږ ته دغه ملاوې چې موقع ځکه چې خیبر دا خداس دي چې هغه خوشحاله څه معاهده نه ورکوي که نه دا بل په ټي وي چې دا دا خو مونږ ته څه بېخي نو مونږ علاقې ته څه دغه ورکوي چې نه چا پروګرام پسې کړی دی داسې پروګرام لکه چې غواړي موږ سره څه مرسته حکومت دی نه ریډیو ته اوس بند ریډیو ته خو نه پروګرامونه نه کوي لکه کوم چې زړې ګانې دي بس هغه چلایي ګانا ډي خان والا سټېشن د ریډیو چې پخوانه ته ورې لس کاله تورک وصول چې بس ساری ریکارډنګ نه پکې کړی
دا ارمان مې زړه کې ډېر وخت نه دا او خان دی لای بیا بسر لادا دا ارمان مې زړه کې
اوریدونکو د عبدالرحمن درپخیل په نوم د شمالي وزیرستان یو سندرغاړی هم په بنو کې ژوند او هنري فعالیتونه کوي. دی وايي په خپل پلارني ټاټوبي کې پر موسیقۍ بندیز دی او دی په بنو او شاوخوا سیمو کې د خلکو خادای په خپلو سندرو ښایسته کوي.
دا کومه خپل غریا موسیقۍ تر هغه کلی ته وځو کې موسیقي ما د بیلو نه تم بیلو نه ست کوي. دا کنه د خپل وطن ثقافتم کو د وزیرستان او بیا کدا چا کوم خوخه شاعری وی غزل وی تپاوی لوبوی میتریږي ناغامو تر چا څه پر نشي غام کو وطن کې کوي شي خو هغه شن نشي کولای کڅنګ چې دلته د بلو کې ادی خان کې علاقې کې نورنګ کې ټول چلته څه پریږي نو څه کوي کنه او تاسو مونږ ته نه تونه وای او تاسو ورته نه زونه وای د پښتون زونه کنه نو هغه خلک بس په دې باندې تم تروی هغه سره خوشاله دي هغه نزونه مزونه او دا تلفون بس پاره باندې خوشاله دي او ډېر ښایسته ښایسته وزونه دي بغیر به موسیقۍ نه وي بالکل بس مونږ د الله سره کوي کنه نو بس دا چېرته واده مو د جوړ شو نو هغه کې فنکشن وي اصل کوم نه راځو بس سرمایه نشته بس دغه پاتره باندې پرتی.
عبدالرحمن درپخیل وایي له اقتصادي پلوه ژوند ډیر سخت دی خو زیاتوي چې له موسیقۍ سره مینه ده او نه غواړي پر ځای کوم بل کار ته لاس واچوي. نوموړی د پښتو د نوو مشینی او کمپیوټري سندرو په یادولو سره وایي چې دغه رجحان د پښتو روایتي موسیقي د یو مخ فنا کېدو له خطر سره مخامخ کړی ده.
زمونږ اقتصادي خو پر دغه ولې چې موږ خو ټول ټیم موسیقي له ورکړی دی، موسیقي مې ځانونه ستړي کړي دي، موسیقي مې زده کړي دي، نو د دې وجې نه بل کاروبار خو زمونږ شته نه چې موږ بل کاروبار وکړو. لکه زما خو په خپل بنده جنون دی، زما مینه ده ورسره، زما محبت دی ورسره. ډېر زیاته پریشانۍ سره مخ یو، لکه موږ ته خو نکیوی اس اهمیت رکھے اور ریڈیو تھا ہمیں جو زمون دے خان دے دو مخ کو فائدہ بنو نہ دل کے خلق وقت اس اہم نو تو غوری اور دے سفارش کر کر دے رجا سفارش کی نہ غوری تو خود بخبر دارم کہ موسیقی اس کمپیوٹرائز دا دی کم پروفیشنل گلو کران دی آغا پسٹ روان دی او کم خان خوانین تی دی کہ اگر دے کمپیوٹر سے ریکارڈنگ کو نہ آغا تے محفل کی لیے بس آغا سی دی لگوی خیوتی خیبر دے آگا خونے چالا پیسے کئی تو وہ پخپلا بندے گانا کرے اور ویڈیو با کرے ریکارڈنگ با کرے تو تب مو ڈسکور کرے اور پیسے با تو خراب ہوئے بعد خلق منگ تو راستے ڈالے والوں کو شنے گوری کیا دس دس موسیقی دا موسیقی خوب دار رہے آگا تھا تخلا پتر کی ہو کے بوڑھی نسل کرونا آگا کمپیوٹر کبھی تبلام گا کبھی بجام گا کبھی ابو بما گا کبھی تو بس منگ دا پروفیشنل کمرے والے تھی موسیقی کے ادارہ ہوا نا جنازہ روا نا دا بدا سے خاصی کی حکومت یہ قسم دا کہ ویتی خیبر شو دا موسیقی رو بسرا دا سے منگ دا حکومت رنگ رکھو نوین سرا گرے والے تھی موسیقی بابیا جوان دیتی تھی وہ پلاس کا حکومت کی حکومت منگ سر امرت تھا حکومت سب قسم خبر ہے شہران اور گلوکران دے کے دو سرا دا کا دے امن سے غم ور کر امن غوار یا امن پکار دے
اوریدونکو د بنو افگار بخاری چې د پښتو د یو وتلی شاعر په حیث پیژندل کیږي د سیمې د هغو استادانو نمونه راته واغستل چې د په خبره پښتو موسیقي ته ډیر څه ورکړی دي. نوموړی د خپلې سیمې د ځوانو سندرغاړو د کار ستاینه هم کوي چې وایي پښتو موسیقي د نوي دور له تقاضو سره سمه پر مخ روانه کړې ده.
شیر افغان استاد دی علاوہ بخی زمنگ دا سمے لوے نو پوت موسیقی پو دنیا کے بیا دل فراز نیازی چ پدی کے نیازی بندے مشہور ہو بیا دا پر جلال سرحدی چ ماخل ہم دے موسیقی پو دنیا کے دیر کار ریڈیو کی ٹی وی تو آ کے سو آڈیو کے سوٹ کے میں دیر کار اور سرا کھڑے وے جو سمجھا نو کسانو کے دیر خخ کسان دی دا کوم چ دیر خدمات دنیا کے نشتا دا جلال سرحدی شو شیر افغان استاد شو دل فراز نیازی شو دوی لوی خدمات دی رسول بادشاہ سو اللہ دی وخی بے شک دمساری زوائم چی عوام باندے سمر آسرات دی دمساز استاز دی آواز دی دا باتر دیر مدے پورے قائم وی او سم دیر سندرغاری داسی دی دی دمساز کو آواز دی نکل کئی
اور دن کو دا دیونے پسندرو امیل کی مو دا خیبر پختونخوا دا سویلی سی مو دا سندرغارو دا کار او زیار او ورت دا پیخو ستونزو پالا واردل دوی د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې د ورپی خستونزو حلولو په برخه کې مرسته ورسره وکړي. د خبرونه په پای کې وریدونکو له دې یوې بلې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
لمبا لمبا
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خفه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاټ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.